سلامونه د ساره تبجی دی ز سفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم.
فایل په خبرونو کو د خوړو نړیوال پروگرام دبليو اف پی د افغانستان په هرات کې ورسته زلزلہ پر ناورین لپاسه بل ناورین وبال او نړیوال ټولنې وغوښتل چې زلزلہ زپل سره مرسته وکړي. ملګرو ملتونو د اداري پرون ویل په هرات کې زلزلہ زپل شپه په وګی ناس په کندوالو کې تیروي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی د هرات زلزلې ته په اشاره بشري مرستې ضروري وبلل او ویل اوسنی وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو لپاره له کړاوونو ډک دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي د هرات په زلزلو کې د وژل شوو کسانو په سلو کې نوي ښځې او ماشومان دي. چین وایي د افغانستان د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره یې 1.5 میلیونه ایوان چې څه باندې 4 میلیون امریکایي ډالر کېږي مرسته کړې. دا خبره پرون د چین د نړیوالې پراختیا د همکارۍ ادارې ویاندوی وکړه. د ویل په دې پیسو به د هرات زلزله ځپلو ته بیړنۍ بشري مرستې برابرې شي. د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو کورونه ړنګ کړي دي. د اکتوبر په 11 رنګ شوي کورونه د ساينس او ټکنالوژي د ملي پانتون له ودانۍ سره نږدې او د اسلام آباد په مرګله ټاون کې و. پلازمېنې د پراختیا ادارې سیریې د اکتوبر په 12 یعنې پرون په خبر پاڼه کې لیکلي هغه کورونه او د څارویو فارمونه نړولي چې پکې افغانان په ناقانونه توګه اوسېدل. هغې ادارې دا نه دي ویلي چې څومره کورونه یې ړنګ کړي، خو بیان وایي د هغو عملیاتو په پایله کې تر 250 کاناله پورې ځمکه حکومت بیا ترلاسه کړي چې پکې به اوس د خلکو د اوسېدو قانوني ځایونه جوړېږي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د جاپان په ملاتړ په افغانستان کې د ښځو د اقتصادي ملاتړ لپاره 2 کلنه پروژه پیل کړه. دا پروژه چې د جاپان د نړیوالې همکارۍ اداره یې تمویلوي د خصوصي سکتور په وسیله اجرا کیږي. د ملګرو ملتو پر اساس جاپان د دې پروژې 10 میلیون ډالره ځانګړي کړي. په پام کې د دې پروژې پر اساس په کندهار، بغلان، زابل، کونړ، لوګر، کندوز او کاپیسا ولایتو کې له 1400 ښځو سره مرسته وشي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د عمان لوبډلې ته په 28 منډو ماتې ورکړې. په دې سیالۍ کې چې د عمان په کوربتوب وشوه، افغان لوبډلې خپلې سیالۍ لوبډلې ته 240 منډې هدف وټاکه. د افغان لوبغاړو په منځ کې فیلګرو، اوپنرانو، عبدل اکبری او عبدالملک ښه لوبه کړې. د افغان لوبغاړو په بالرانو کې بیا که څه هم نوي زدران 3 وکټې اخیستي، خو لا ښه بالینګ ضیاء الرحمن کړی چې د عمان رن ریټ یا د منډو اوسط یې ټیټ کړ. د 10 اوورو کې صرف 20 منډې ورکړي. د فوټبال مینوالو ته همدا چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیایي هیوادونو د 2020 کال په سر لوبو کې منګولیا ته 1-0 ماته ورکړې. دا مسابقه تیر ماښام د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې شوې ده. افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل ایکس پاڼه کلي د افغانستان لپاره یوازینی ګول جبار شرزا په 6 دقیقه کې و. کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو .com ته ورشئ او د خبرونو حالت ولولئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو ورېدونکو او د ورکو شو عزیزانو د خبرونه. ګرانو دوستانو سلامونه او ښه هیلې مې اومني. ستاسو د پوره روغتیا، سلامتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زه تایر روشان وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، خوشاله يم چې ستاسو د خوښو پروګرام د خبرونی وخت را رسیدلی او ستاسو هغه پیغامونه چې په خپل ژغ مو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين او یا هم د واتس اپ لاري سب کړی دي او په هغه کې د خپل رکوسو وازیزانو په لټنه کوي او یا هم د کومچا د پیداسيوي عزیز په حق لا معلومات راکوي درته خبرو. گرانو دوستانو، لکه د تل پشان په لومړي سر کې د هو ګرانو اوریدونکو پیغامونه درته خبرو چې د ځینو پیدا شوی کسانو په حق لا معلومات راکوي.
سلامونه نیکه هیله او احترامات د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونه ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنۍ اوریدونکو محمد اسلام همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. په یوه روشن سره تاسو تیرونه په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټ کې و. نو کچيري باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-42-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-22-42-1. دوسلویش یو اویا کچری باودین ورور زما ژغ اورینو لطفاً دی پردغه شمیره زما سره په تماس کې ترسو د ورکسوی دوست پاره معلومات ورکم. د یادونی وړ ده چې محمد نامه د تیرو 15 کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي، او که هر ورور غواړي او یا هم محمد دوست وي یا پیژني نو زما سره دی پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه را سره په تماس کې سي، نو زه به د محمد په اړه معلومات ورکم. والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی ریڈیو ٹھول اور دنکو اور کرکون کو سلام آئے او باد سلام. ز عبدالعزیز د کندهار ولایت تجری د نسوالی سره خبر کوم. یو معشوم چې تقریبا د وو اتو کال پر شاو خو باندې عمر لري او دوه کال مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په شهر کې، او د خپل نوم منی رحمت وای او د پلار نوم کل علی محمد او کل ولی محمد یادی، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادی او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادی. نو د زمر سره سره دی تقریبا دوه کال کیږي. نو هر څوک چې د د ورثه او پاتله معلومات لري یا خپل د د وارثان ما ژغاوري نو پر دا شمیره دی د مر سره اړیکه ونیسي. 0 اویا واویا دونوي یو سلو دو پنځوس 0 اویا واویا دونوي یو سلو دو پنځوس. او دا واټساپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو کمرک سوی عزیز په دغه پیدا سوو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو په لټه کې دي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو لګرانه دغه شان د ازادۍ ټیم ټولو مینهوالو ته. هیله لرم چې رالرو جوړ خوښ او خوشحاله څوکاله ارامه اوسئ ګرانه. بیا هم مینهګل وفادار د ښکلي ننګرهاره بټیکوټ ولسوالۍ څخه مې زنګ درته واخلې. زمونږ هم دغه شان یو دوست دی چې جان محمد ولد خان محمد، دا څلور میاشتې کېږي 10 کاله عمر لري چې نادرکه شوی دی، او که چاله معلوماتي یا چاله پته ګرانه نو لږ ساتي تکلیف لري موږ له دې په دغه شمیره باندې زنګ وکړي. 0 اویا 3 50 5 50 اخري کې شپږ دېرش، یعنی 0 اویا 3 50 5 50 شپږ دېرش. یو ځل بیا دا شمیره تکراروم. 0 اویا 3 50 5 50 شپږ. خخ پرونه خو وخت شي دی ولر اجازه جایزه هم دی ګرانه. خخ پرونه خو وخت لري خو په من.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروزګان ولایت جزو ولسوالی سمیاړي کني ویل د ما یو وطنوال دی. دوه کال کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی. نیمه توپیک دی د امید لا زوی دی. 0 اویا 5 اویا 2 اتیا 6 5 7 3 شماره تماس ونسی. مننه تشکری دغه جانب ادا کوم چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام وړاندې کوم. زه یم مطلب وایم له موږ ته ګریش کولې سره څنګه تاسو ته پیغام کړم. زما یو ورور دی نو لا په نامه دی شاوخوا یو کال کېږي چې ورکسي او د جلوس کار دی. دوی به سترګې دي او راشي سترګې باندې لږ کتاب خاله هم شته. هسې دې شیشته مې برابر نه دی بس خاص خبره نه پوهېږي. که چېرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څوک دی خو ویلی نه شي، او که چېرې ورنارېږي چې نورلا بیا د نورلا په نامه راختي نو موږ څخه نادرکه سوی دي. شاوخوا یو کال کېږي دی، عمر یې 10 کاله دی. د هلمند ولایت د ګریش کوډ ولسوالۍ د لر سیمه د سراسري سرچې د علاقې څخه نمبر ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زموږ دغه پیغام نشر کړي. که چېرې کوم مسلمان ته معلومات زموږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو اړیکه ونیسي، ټلیفون دوه شمېرې دي. اوله شماره 3 0 8 5 9 1 0 0 1 شماره یې دا وایم 0 5 5 1 0 1 0 1. او د ټلیفون بله شماره ده، د سیم شماره ده 0 2 9 3 2 8. که زه پښه مراد زه بیا وایم 0 2 9 4 0 3 8 2. دا مو دوه شماره دي. هر مسلمان ورته چې معلومات یې پاره دي مرسته ده شماره باندې اړیکه ونیسي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه هلک حبیب نومیږي، د بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریمه حوزه بولان کې کور دی، چې نادر اکثر هر مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري. په دالان شمېره سره د زمر سره اړیکه ونیسي. 0 8 8 9 1 9.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه او احترامات. ما زوی ته میوند نومیږي، تور کالی یې په تندې له کوره نه درکه. زوی د هر چا ته چې معلومات یې په دې نمبر ته به اړیکه ونیسي. 0 8 3 9 6 2 0 0 8 3 9 6 2 0. مننه. تاسو د کامیابۍ په هیله ازادي راډیو دې ژوندۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټولو درنوکه درمنه اردوونکو کارکوونکو کارمکارانو ته سلامونه په دې لن چې ټول وته راکړو خوش خوشاله. څوک ازادی راډیو اوري هغه ټولو ته سلامونه. یو خاص سلام نه ښاغلی تایو روشان صاحب ته. زه اختر محمد د خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ همدل ازاده کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام فرستم. رب سم دې ته چې زموږ د واشیر ولسوالۍ د بدکار د سیمې څخه یو کس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کاله کېږي چې د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نادرکه شوی دی. نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري، داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پېچې. تقریبا 15 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي، نو کولای شي زموږ په دوه غبرګو شمېرو را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته ورکوو. نو د اړیکې نیولو لومړنۍ شمېره د افغان ویسم 0 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره به یو ځل بیا ما تکرار کړم. 0 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. او بل افغان بسیم شمیره د 0 0 6 3 2 9 1 8. او تر څنګ یې اتیان شمیره ده 0 0 2 6 6 9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګه کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به زر بیا ورته هم 0 0 1 0 1 4 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کړي تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي. زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات ورته کېږي. ډېره زیاته مننه. ژوندی څه خوشحاله څخه دی په من
چې زما یو زوی ورک دی. دا یو کال او 4 میاشتې کېږي. د سلیمان په نامه دی، د بلوڅ اکا زوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي، د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مسجد په دغه نمبر زنګ ووهي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم. خو په راتلونکي کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارنګه د ټلیفون شمیره په خپل ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارم 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیکیلی احترامات. ازادي راډیو د ورکسو عزیزانو د خبرونه ټوله منوالو او ریدونکو او تعقیبالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبس زلپکار زواجم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. ماما می چې تقریبا ډیر کلونه کېږي له خپل کور څخه نادراکه دی، چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی، چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکي دي او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دی، چې ډیر کلونه کېږي. کورنۍ هم ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټوله په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د ده په اړوند باندې معلومات ولري، یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول شوې ده، زما په شمول د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واټساپ شماره ده 0 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره ځلی بیا 0 2 0 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 0 3 سلور و یو بیا سپر نه اتا د ټلیفون شمیره ځلی بیا سپر و سپر درې سلور و یو سپر نه اتا.
سلامونه روشن صاحب تاسو چې چاوري آزادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم له ننګرهار سره خوري ته. خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغارې کامران دا درې نشي کېږي چې نادره کړي اته کاله عمر لري عصبي مشکل هم لري. کر چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېرې برخه واخلي. سپر اتاویا پوره څلوي شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم. سپر اتاویا څلوي شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې او وروستۍ کې ریبا نمبر درته وایم. سپر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویشت اته نوي. یو ځل بیا درته وایم. سپر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویشت اته نوي. او د یادونې وړ د وروستۍ کې واټساپ شمېره وایمه که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. سپر اته اویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا زدې رادیو مینوالو ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نه یم. دا د مدورستا درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی. پتنې سری جامې دي او پخپوی سفلی دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات وي نو ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات صفر ته پنځه پنځوس څلوېښت یعنی صفر و اته شپږ 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 پنځه پنځه څلور صفر. ایم ټی این نمبر ورته وایم صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور یعنی صفر اووه صفر اووه اووه اته نهه صفر درې نهه صفر څلور. وروستۍ کې ورته روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر نه درې د پې شپږ اته څلور اته پنځه صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. افغان نمبر صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. روشن رور په دې هیله چې پیغام راته تر پای نشر کړي او په بار بار یې نشر کړي. له تاسو نړۍ مننه تل دې وي ازادۍ او ژوندۍ دې وي. له تاسو نړۍ مننه ښه وختونه د الله په امان.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم. نوم یې ورک عزیز ده. نبی یوسف محمد یوسف نومېږي. د ګل زوی ده په کوم ملاخل ده. دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته پیران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره یې حالي خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده. کړنګ شنه ګیره ده. اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګه شنه وینو. السلام
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمېره نه وه ذکر کړي نو هغه شمېره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. صفر صفر دونوي درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه. شمېره بیا تکراروم. درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه.
سلامونه زما یو خوریې دی په نوم د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تخار د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمېره نه و ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمېره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. صفر صفر درې نوي و صفر شپر چلور چلور نه نه ات دو. شماره بیا تکرارم، صفر صفر درنوی و صفر شپر چلور چلور نه نه ات دو.
السلام علیکم و رحمت الله. لیکی تراغلی قری اسدالله هم در پریا بلایت چلگزی دول سوالی چخ نازدی راژیو طول کارکون که آوریدن که تا دیر نیکی هیلی و سلامون آورانی کم بعد سلام چخ زمان ورور دی در نور الله پنامه تقریبا اتک حالی کیجی چی در کور و تلی و کور که خوشک کردی در ولات لدی دی درکی نست نور الله نمیجی در پلار نمیرا جانا که او مشخ پلشپر رو نیو دی چی رسخ کم سوی دی نو دیر پس پریشانه یو تقریبا اته کله کې چې وتلی د کورس خباله نه د ژوند معلومات سنه د مرګ معلومات سره یو اړ پکت خلګو دا سره ته ویل چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدل دي بل خلاص د بابا سره پولیس والی کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه هم زب سوار لمالات پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره یو ما ته زنګ ووي شعرني ورکوم اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8 شماره یو وار بیا 0 8 اویا 1 3 3 4 5 8 شماره یو وار بیا 0 8 اویا 1 3 3 4 5 8 او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی که د میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزي و د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ یې لګولي و دغه پر دغه لاس باندې داس کښه کږلي و د لاس باندې کوچني کوچني غارونه وه هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورالله نشانیان دي که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني یې ورکومه خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات وسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېر یادوي تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي تللی نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر خدای پاک مونازه وسلام علیکم ورحمتالله پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه باتریس ولایت د غدس ولسوالیو د لکې سر فکریا از ما یو خوړی دی چې میاشت مخکې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي نو نادره کړې نه د ژوند معلوماته نه هم د مرګ دېڅ معلوماته نشته کورنۍ ډېره خوشی نه ده نوې روزي دی د پلار نومې نازنین دی یعنې کله مې عبدالله دی په کوم باندې دی هر ورځ چې درک ولري په دغه شمېرې د زموږ سره تماس ونیسي 0 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0000 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکرارم 0000 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2
محمدین نظام الدین تاج الدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریباً د طالبانو په هغه بل حکومت کې 2 کاله مخکې لاګرکه شوی دی. نن چا زنګ راته وایي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپله اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو زما سره تماس ونیسي. اتصال شماره ده 0000 8 8 3 5 3 شماره زل بیا وایم 0000 8 8 3 5 3 او بله شماره ده 0000 8 8 3 5 3 2 شماره بیا وایم 0000 8 8 3 5 2 مننه. خیر دې سي د ازادي شور کاسمو وسغه مننه کو. نو بیا هم کچې دې نه دا غږ غږ سره حاوري ازادي راډیو ته زنګ ولې ماته نه نشا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو چې د ازادي د آرشیف څخه مستدا شماره راخسته تا ته زنګ وي معلومات کوي دي مهرباني وکړه په دغه کوم سره تماس کړئ. السلام علیکم. سلامونه
کډرمن اوریدن په هیله تاسو بخیر صحیح باور سمان د پرښتو وطن خوښ پړې اتنا روان زموږ یو ملګری دا یو ورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی دا په یاک له څه معلومات لري چې شماري اره ما اری وا شماره درته وایم چې 0 شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او 0 9 0 9 5 9 5 اری وش مره بیا ما ای پر و شپگ و وشپگ وشپگ یعنی سی پر وش پیتا شپگ سلوی شپگ اویا شپگ اویا روشن شمره در تا یادو ما سی پر و نه نه پینزا نه پینزا لطا سمانه نه خدای فمان.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وي 43 میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 4 9 5 1. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 8 2 2 اویا 3 4. دریمه شماره ده: 0 اویا 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شماره ده: 0 اویا 9 4 4 9 5 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی دول سوالی د لوی باغ د سیمه زخه دغه میسج پرځدم. ما کاچ د شم احمد په نامه دی. دغه لاس کال کې چې د کور نه درګه سو د مرده د پړ اس معلومات نه لور کچیر من راغ دی په خپل او ری انور ملګری اندوالان پیجن یو څو کې درک لري. نو په دغه لمبا دی ما ته رنگ وي 0 و 0 و 0 4 3 4 10. ازادي راډیو ته د هلمند لرو چې مر ژغ نشر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی ماته په دې شمېره اړیکه ونیسي: 0 و 0 4 اویا 3 شپېته 8 2. بله شمېره ده: 0 و 0 شپږ شپېته 8 3 9. سلام علیکم.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه د همدې ورستی پیغام په خبرېدو سره پای ته رسیږي. تاسو ته آرام ژوند او ښه شپې غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0042 02 21 11 4 1 1 5.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام دی چې له ازادي رادیو یې اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات میلمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی راځي او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پوهنتونونو کې استاد و. دغه راز یې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب د ازادي ملما پروگرام ته شرغلاست. په پیل کې درته وایس چې د افغانستان د لوستي قشر د وټولو بهیر ولی چټک شوی دی.
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې پاغي باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، پاغي باندې کار شوی دی، روزل شوی دی په هر برخه کې، ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا دی. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی، د دوی پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دوی ته شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کلنه اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړی و، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتي ملحوظاتو له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان ورسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېیمه مهمه خبره د کاري فرصتونو د چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی دی، خپل یو ملا یې راوسته دی او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی دی. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړ کېږي او هغه دوی مجبور دي ترسو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې سادت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او همغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی دی، دا ماته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپارئ، چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امیریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرری، خپل افراد مقرری او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کی، منحصر کی، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره، انحصاری اداره مخکې نشته تله. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان ته تک سمانه، ته چې وظیفه نه ورکې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پونتون کې د استادانو او د پونتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقرره او هغه نور سازان مفکر او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کېیم او څومره چې زه معلومات ترم، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې یا د ګیرې په کمولو باندې یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي یا ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنې په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان خلکو سره اړیکه ده او د خپل رسمیت پېژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري او تر ډېره پورې رښتینې نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته وایست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدې چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي، لکه زه او د هغې د جملې څخه یم. ما لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړي دي، بیا کله چې نوې اداره راغله د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، پنځم کال کې چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم، اولته په خواجه عبدالله انصاری لیسه کې ما د عالی زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2008 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر خون عمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال زالته ما زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غې کې په خپله د وطن په سرمایه باندې لویږم او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کار د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو د زده کړې یو لوی بهیر یو لوی بستر و. بیا د هغې نه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو ادارات کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاحکار په توګه پاتې شوی یم. هغې نه وروسته بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی یم، چې هغه د ګلوبل رایټس یو انټرنیشنل انجیو هغې سره پاتې شوی یم. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې سره امتحان ورکړ. زه حقوق ده، زه وکیل مدافع شوم، ما وکالت امتحان ورکړ او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا لس کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختی زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوی، دفتر رئیس پاتې شوی. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاحکار او د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، ترڅو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت په چوکاټ کې مې د خپل د اجازه د کوډ د سایبري جرایمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی، بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو دپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ یې په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی یم. د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، ترڅو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخري دنده مې په ریاست جمهوري کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر ترڅنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د دې خان زوی یم. زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بې سواد دي، حتی زما پلار یو دیخان سړی دی او هغه د کلي یو طرف سړی دی او مکتب ته یو ورځ هم نه ده تللی. او زه یو مثال یم، ژوندی مثال، چې نه د چارواکي زوی یم، نه د یو بل چا سره، چې حد اقل زه ووایم چې د واسطې او د رابطو پر اساس باندې مخکې تللی یم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه یې نمایندګي کوم، او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم، ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې کړې، هماغه ځوان هماغه نسل یم چې په جمهوریت کې لوی شوی. اما تر څنګ یې ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړي دي، مشکلات یې ګاللي دي، حتی ډېری وختونه زما یاد شي چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي، دا ډېر مشکل ده، حتی د لارې کرایې د نشتون په اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ ګاللي دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، بالاخره ثمرې ته رسېدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څېر ګڼ نور کسان هم همدغسې د خواریو په ګلولو سره تر دې کچې رسېدلي دي، له هغوی سره په تماس کې یاست؟ فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څېر ووتل له افغانستانه؟
تر ډېره پوره چې زه که کله کله چې افغانستان کې وم، له نیکه مرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره، خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره، که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم، او یو ډېر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره، او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم. او په عین زمان کې په ډېری هغو فعالیتونو چې هغه ولنټیر و، او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډېر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډېر پیژندګلو پیدا کړه، مشاعرې وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ. په دې اساس مې ډېرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه ورسره په یو چوکاټ کې ورسره مخکې تللی یم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بې له شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغو ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحب زادهګان نه وو، یا زه ووایم چې د هغې د وزیر زاده زامن نه وو، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چارواکو زامن نه وو، او ځان رسول له ډېره پورې کوشش شوی، دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونه، یو نقل یاد شي، یو پروفیسور نومیمانه ایر د هغه خپل وطن ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو د هغه کله چې میدان هوایی ته راغی د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو د ایرانی نوی رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چیرته ځي نو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې زده کړې کړې وي نو پروفیسر وو د هوایي ډګر هغه عسکر ورته وی چې ستا په لاس کې دغه چاله ده دا د سرو زرو ده او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده نو ده ورته وویل زه به دا چاله تا ته پرېږدم دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 مې وویل دا د وطن سرمایه نه ده د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم ما باندې فکر وکړه چې ولې تا نه وزم غټ یو پندې ورته پرېښی و چې په دې باندې فکر مه کوه که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده دا څومره قیمت لري په دې باندې فکر مه کوئ په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم زما باندې کار شوی دی زه یو تحصیل یافته قدر یم او زه به د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړم زه وزم نو بنان هماغه و چې دوی دا استاد را بیرته راوګرځو عملته کینو د هوایي میدان څخه راوګرځو وتل د پرنه خو ده او هغه ته وظیفه ورکړه دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او داغه نه استفاده وکړي د بعد مرغه چې افغانستان از یغه زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وته لی بعد مرغه بیا همزه او دا د وطن لپاره یو بد خبر ده هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکاره شوې دي زیاتره سره په تماس کې بیکاره شوې دي په دوه برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوې دي بدون له وزر څخه بدون له دلیل څخه هغه منفک شوې دي په مختلفو بهانو باندې مختلف نمور باندې په کور کې نیول شوې دي هغه چې په خصوصي موساد کې او خصوصي دفاتر کې کارونه کول هغه هم بیکاره شوې ځکه پروژې ختم شوې یا هغه پیسې مالی امکانات چې افغانستان ته راتل او ځوان نسل هیلو پورترلې چې هغه معاش اخیستې امکانات ځکه په افغانستان کې یوازینې مرجع د روزي پیدا کولو د روړې پیدا کولو شته هغه معاش ده افغانستان کې تجارت خصوصي سکتور اقتصادي وده نور هغه سي اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې به مر وجود نه لري بنا د خلکو سره یوازینې هیله یوازینې امید هغه د معاش یا هغه وظیفه چې هغه فقط تنخواه ترلاسه کوله دا ټول په کور شوي دي دوی هم په تکل کې دي چې وځي همدا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام مې یو ځوان واورد چې هغه ماته ویل یو لار ماته خو ځوزم یعنی هر ورځ سره یو نه دوه درې سره دغه ځوابونه ترلاسه کوي څوک د مرستې کومک واړي څوک د لارښوونې کومک واړي څوک یو بل داسې کومک چوکا ولې شوتن پرېګري دا د افغانستان د تباهي او دا د افغانستان اساسي سقوط ده د طالبانو راتک سقوط نه و زما له نظره سقوط هغه د چکل سټایل می بنسټونه ونړيږي سقوط هغه د افغانستان علمی اساسات له منځه لاشي یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره دی دایمي او د یو پایداری انسټیټیوشنالیزم بحث ورکې یا د اداري جوړونې بحث ورکې هغه د منځ ځي
ولې صدات د تحصیل کړو ځوانانو وتل ک منفی اړخونه لري چې افغانستان کې دغه سیو تشر مستقیر یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپیریال کې بیا هم کولای شي چې خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثر دا کار کړی دی په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم
درسته خبره ده ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم زه امریکا کې اوسېږم د امریکا په ټکزاس ایالت کې او د سقوط نه وروسته راغلی یم د جمهوریت د سقوط نه وروسته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي لکه څنګه چې موږ دلته تخلیه پر اساس باندې راغلو لمنګ څخه 15 کال مخکې شاوخه او یم لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ نو د شمالي ویتنام خلک د جنوبي ویتنام امریکا ته راغلل نو دوی چې کله امریکا ته راغل ډیری خلکو زده کړې وکړې تحصیل وکړ سرمایه پیدا کړه په لوی پوزیشنونو کار وکړ د ویتنام څخه نور خلک راوغتل بیرته وطن ته ډیری لاړل ډېرې وطن ترړ وطن آباد کړ نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغه تولید لري او دغه تولید امریکا ته راځي امریکا ته پیغام ورکړي نور نړۍ ته ورکړي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه ودا ډېر او اقتصادي وده چې وګورئ د ډېرو هیوادونو پر تر باندې ډېره روانه ده د ډېرو هیوادونو پر تر باندې ډېره یو چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام دا ژوندۍ مثال ده په عین زمان کې زه په ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې درې اتیا ملتونه دي او نوي ژبې دي د هیوستن ښار د امریکې ټکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغه ډایورس خارون څخه یا د هغه خارون څخه چې ډیری مهاجرین پکې اوسېږي دا ده په دې ځکه ډیر خلک زګورم چې هغه مختلف برخو کې زده کړې کوي بیا تحصیل نورس به وظیفي اخلي تخصص ډیری به ته هیوادونو سره پاړي کوي یا مشاورین دي یا د ځین همکاري کوي خپل هیوادونو سره او هغه بحث جدا وي چې هغه د خپل کورنۍ او خپل هیواد ته پیسې لګي چې هندستان یو غټ مثال کېدل شي هندستان د کال $100 بلیون لګلی دی 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی زه موضوع خلل لا نشم تاسو فقط د لپاره چې د افغانستان خلک راوتلي دي په کوم چار بوختي زه بیا چې کله دردیګم په هغه وخت دردیګم چې کله دي چې خصوصا هغه افغانانو چې مخ راوتلي دي هغه نه پښتنه کوم زیاتره په دسیو مصروف دي چې هغه آینده ډیر تضمین نه ده فرضاً دوی په عادي کارونه باندې بوختي او د زده کړو واستي به هرته پاتې شوی دی دا یو ډیر بدبختي ده ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کوم کله چې ما خپل زده کړه شروع کول نو مخکې هدا عقل څوک نه پیدا کړل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و. په ټول خار کې، په ټول هیوسن خار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولته مخکې ویلي ما ته د یو درس راکړي یا ما ته د یو لاره وښي چې په دغه قصه مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده، دا یو لویه بدبختي او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنی نسل چې راولته د افغانستان څخه، خصوصا دغه دوه کاله مخکې یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته، زه هیله مندم چې ستاسو د خبرې په تایید او ستاسو د خبرې په مستاق باندې ممکن ډېری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوان نسل چې راوتلی دی، خصوصا دغه دوه کالو کې، تېرو دوو کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي. یو هیله شته، د امیدواري شته، اما ډېری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلور اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې، د دې ساتل ډېره مشکله خبره ده. او هغوی چې په خارج کې اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلور اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوسي چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي. مخکې لاړ شو، ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی، او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم، د سنو سال د تقاضا پر اساس هغه سن کریمه چې حداقل هغه ایج کریمه چې زه باید د فاکولټی په سم کې کینم، ولې بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته یو الهام ورکړم، یو میسج ورته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته چې تاسو باندې کېږي چې زه سلویښت کلن شم، پنځوس کلن شم، او زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس ووایي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړوي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفېږي چې ستړیا پکې ډېر وي، فقط هماغه د خارجیانو په اصطلاح باندې، یا د امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایول جابس، یا فقط هماغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډېره پورې شخصا که زه د شخصي پلان پر اساس مختلف شم، او زما پلان دا دی چې د امریکا کې زده کړې وکړم، ماستري واخلم، ترڅنګ یې وکولای شم. زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پوهنتونونو کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته د افغانستان په دولتي پوهنتون کې، د کابل پوهنتون کې، د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، وی لیکم کار به. دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولی شم حد اقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی زه تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول د ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تېرېدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپله برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړی شم.
دغه تحصیل کړي کسان ستاسو په څیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوو کلونو کې له افغانستانه وتلي دي، دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، او دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشر بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکم وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنونو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم زما ډیر شخصي او زما ډیر نږدې دوستان دي او ډیر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې په یو کال کې دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوستونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو د زمینه مسایل نشه افغانستان کې کله چې نه مسایل دي طبي خبر دوی بځي او د خپل ظرفت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستحق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته هغوی مشکلات سره هم ښکیل دي، هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یا دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغی کده افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې حالت ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او د غشپې سباکې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکول شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګر د افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستې کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې زما معلومات تر موضوع پوهیږم، طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلاړ شي، اما نړی تر اوسه تر طالبان به اعتماد کیږي. او زنه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه ده، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوخخ کی ترسو په هر قسم شوی نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کی، او هغه وضعیت چې په افغانستان کې دغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی. د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې ده، همدغه وسته ملګری ملتونو د یوناما راپور ساسو مخ کې ده، هغه لوسله شي چې سبا د وزه د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته، دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکی پروسه نه ده، او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلی دي تازه نوم ناخلم، خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکا ته راغلو او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیاتو، نو دته امریکا نور د ژوند کولو د پر ډیر یو دغه نو یو داسې بستر نه و چې پاتې شي، ولدا فقط خپل فامیل د کتل لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي، دغه تصویرونه ښکار کوي چې ګویا دغه سپخانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفا ورکړه ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغه سپخانه چارواکي د چارواکي توب وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبان دراتک څخه خسرو کال مخکې ختم شوی دی. یا داسې خلک څه هم ځې پیژنم چې د خپل سرمایو د خپل جددونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمان کې په هیڅ داسې خلک ډیر کم پیدا کیږي، ما نه دي کتلې، په ندرت سره مې کتلې دي، او ډیر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپل هغه ارمانونو لپاره چې د مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره داسې ټولنې لپاره چې هغه د دې په ځای کې د ارمان دی، د دې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نورو جهاد دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نشي، او اما طالبان سیاست کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي او ته خراغلاس وي، دې کمیسیون ټاکلی ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي. په عین زمان کې د تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حداقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه دې د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو دروند مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې تر دې وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه طالبان په ثبوت ورسې چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کډرونه چې په خو او ډیر موافق او خپل کارونه کې او ډیر کامیاب ډیر بریالي یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم هغه د اوبو د کنټرول مستقل اداري رئیس تکل صاحب دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو نړیوال شورا سره کار کوي طالبان را وس د په ځوان د سوسوک مخارق چې د اوبو ترکیب څخه نه پیږي هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي اما د څو قدر په ګور باندې کینه واغه مجبور چې وځي یعنی دوی کډرونه وباسي زمینه او ته مساعده چې وځي او په عین زمان کې یې په زور یا په رضا یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کډرونه چې پار لیول کې دي په هر کې دي په هر عمر کې دي هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کولو ته مجبوري فرار څخه مجبوري اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته برعکس معامله به بیخي سرچپه ده او زه نه ګورم چې هغه د تل اوسېږي ځکه طالبان واک انحصار کړی هغه چاته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو ملا په هر څه باندې پوهېږي هم په زراعت پوهېږي هم په تخنیک باندې پوهېږي هم په مخابراتو پوهېږي هم په سیاتامه باندې پوهېږي هم په خزا باندې پوهېږي هم په سرنوالي باندې پوهېږي هم په انکشاف دیهات او د خارج جوړولو مسله باندې پوهېږي په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي یو څوک راشه فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پوهنتون فرداغه
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته
تشکر ډېر مننه موافق اوسئ
زمانہ